شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا دیرش دقیقې خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد زتران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې په تر خبرونو وروسته د افغان طالبانو د یو مشر په وینا واوري چې دوی اوس د ملا محمد عمر تر مرګ وروسته نوې شورا جوړوي او نوی مشر ټاکي. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونو ته پام وکړئ. طالبان د یوې نوې شورا د جوړولو هڅه کوي. نامعلومو کسانو د بغلان ولایت په ډنډ غوري سیمه کې څو جمعتونه سوځولي دي او د اوکراین د اساسي قانون محکمې نن حکم وکړ چې په اساسي قانون کې هغه بدلونونه چې د حکومت قدرت غیر متمرکز کوي د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې طالبان د یوې نوې شورا د جوړولو هڅه کوي. ملا عبدالمنان نیازی چې ځان د اسلامي امارت د شورا ویان بولي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې شورا د جوړولو هدف د طالبانو په لیکو کې د اختلافونو له منځه وړل دي. نوموړي زیاته کړه،
ما یک شورای اماراتی جدیدی تشکیل میدیم که بعد از شورا باز امیر جدید امارت اسلامی افغانستان تعیین خواهد شد.
د ملا محمد عمر پر ځای د ملا اختر محمد منصور لټاکل کې دورسته د طالبانو د مشرتابه پلیکو کې اختلافونه را برسېره شوې دي. د کوټې د شورا غړي ملا حسن رحماني پرون ازادۍ راډیو ته وویل دای او د کوټې د شورا ډیری غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور لټاکل کې دوه څخه ناراضه دي او غواړي چې د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار پر ځای کینی. د ملا عمر د مړینې له اعلانې دورسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدې، خو ملا رحماني وویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نور طالبانو ترمنځ اختلاف نشته، خو د بیا هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاذ لا هم د طالبانو مهم شرط ده. د تخار سرپرست ولی د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو خبر ورکوي. عبداللطیف ابراهیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په خواجه غار، اشکمش، درقد، ینګی قلعه او خواجه بهاءالدین ولسوالیو کې جګړې روانې دي. عبداللطیف وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د مقابلې لپاره له مرکز څخه تخار ولایت ته اضافي ځواکونه نه دي استول شوي. د خبرداری ورکړ چې که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي ښایي چې یو شمېر سیمې د حکومت د حکومتي ځواکونو له منګولو ووزي. نامعلومه کسانو د بغلان ولایت په ډنډ غوري سیمه کې څو جمعتونه سوځولي. سیمه ییزو چارواکو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې تیره شپه شپږ جمعتونه سوځول شوي. د بغلان ولایت د ارشاد، حج او اوقاف رئیس مولوي عبدالرشید مظهری ازادۍ راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څلور جمعتونه سوځېدلي دي.
مسجد عاصم د وردکو، آجی نظر، قضیه آجی نظر در اسلام آباد دندغوری، مسجد میرغاث الدین هم در دندغوری در قریه اسلام آباد، مسجد موسا در قریه محمود خیل دندغوری، هر چهار در گرفتا، در اون ساحت دولت نیست.
ښاغلي مظهري وویل دی نه پوهیږي چې دا جمعتونه به د چا لخوا سوځول شوي وي. د دې جمعتونو د سوځولو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د اوکراین د اساسي قانون محکمې نن حکم وکړ چې په اساسي قانون کې هغه بدلونونه چې د حکومت قدرت غیر متمرکز کوي د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د اساسي قانون د محکمې مرستیال مشر واسیل برینسف نن وویل چې په اساسي قانون کې د بدلون مسوده د اوکراین له اساسي قانون سره سمون لري او د اوکراین ارضي تمامیت او ملي حاکمیت نه زیانمنوي. برینسف زیاته کړه چې د ختیځو دونیتسک او لوهانسک ښارونو په ځینو سیمو کې د کورواکۍ مشخصات به په جلا قانون کې روښانه شي. د کرملین یو جګپوړي چارواکي نن وویل روسیا او فرانسا د هغو دوو جنګي بیړیو د پیسو پر بیرته سپارلو سره سلا شوي دي چې روسیې له فرانسې څخه پیرلې وي خو نه ورکول کیږي. د مسترال دوله هلیکوپټر وړونکو بیړیو د پیرودلو تړون وروسته له هغه د فرانسې له خوا لغوه شو چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړ. د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار تایید کړه چې د دې معاملې د ورکړل شویو پیسو پر بیرته سپارلو موافقه شوې ده، خو ولادیمیر کوژین زیاته کړه چې د پیسو اندازه به هغه وخت اعلان شي چې د دې معاملې قرارداد فسخه شي. په 2011 کال کې د 1.3 تریلیون ډالرو په ارزښت دا قرارداد د ناټو له یو غړي هیواد څخه د روسیې لخوا د وسلو د پیرودلو تر ټولو لوی قرارداد و. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یوه تروریستي حمله بللې. د اسرایلو پولیس وایي یهودي افراطیان چې نشنالیستي انګیزه یې درلوده په لویدیځه غاړه کې نابلس ته نږدې په دومه سیمه کې د دې اور په بلولو تورن دي. اسرایلي امنیتي چارواکو نن وویل څلورو یهودانو چې په یهود میشتو ځایونو کې دا اور لومړی بل کړ څیرمه یهودي میشتې سیمې ته. له تیښتې مخکې د کور پر دیوالونو د انتقام کلمه لیکلې وه. نتنیاهو وویل اسرایل به د تروریستي حملې عملانو ته له پام پرته د تروریزم پر ضد قاطع اقدامات وکړي. د چین پلازمینې پیکینګ د اولمپیک د نړیوالې کمیټې IOC لخوا د 2022 کال د اولمپیک لوبو د کوربتوب مقام ترلاسه کړ. پیکینګ د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د 15 پلاو د رایو ورکولو په جریان کې د قزاقستان له پلازمینې الماتی څخه میدان وګاټه. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ نن د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د کمیټې پریکړه اعلان کړه.
The International Olympic Committee has the honor to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022.
پیکینګ او الماتی دوه کاله مخکې هغه مهال چې د اولمپیک د لوبو د کوربه کار د غوراوي کار پیل شو د سیالۍ په ډګر کې یوازې پاتې شول ځکه چې د اوسلو او سټاکهولم په ګډون څلور اروپایي ښارونه په سیاسي یا مالي دلایلو له دې جریانه ووتل. یو خبرونه
دا ساتي راډیو خبري مجله په منځني صفد ولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغان طالبانو یو مشر د یوې نوې شورا د جوړېدو او بیا د نوې مشر د ټاکلو خبر ورکوي.
ما یک شورای جدیدی تشکیل میدیم که بعد از شورا باز امیر جدید امارت اسلامی افغانستان تعیین خواهد شد.
په دې خبري مجله کې مو له افغان حکومت سره د سولې په اړه د طالبانو د یو مهم مشر ملا حسن نظر اخیسته.
موږ په شورا کې دا فیصله وکړه چې سوله چې د اوسې د افغانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سوله وشي.
آیا په داسې وخت کې چې د طالبانو د مشر د مړینې خبر تایید شوی سوله ممکنه ده؟ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی دا وخت د طالبانو لپاره مناسب وخت ګڼي چې سوله وکړي. د ډان فیلډمن سرګندونې وړاندې په خبرونه کې اورېدل شي او په دې خبري مجله کې مو په کابل کې د افغانستان او پاکستان د خبريالانو لګړې غونډې خبرو.
افغان نوې نسل کې چې ده پاکستان باره کې ډېر زیات غلط‌فهمي ده. داسې په پاکستان نوې نسل کې دا لری کول پکار دي.
د طالبانو د رژیم د هرات او بلخ ولی ملا عبدالمنان نیازی وی طالبان یو شورا جوړوي چې غړي به د طالبانو د ډلې نوې مشر وټاکي. عبدالمنان نیازی وویل ملا منصور د محدودو کسانو لخوا مشر ټاکل شوی دی او د طالبانو د ډلې مشر باید د اسلامي شورا لخوا د اسلامي اصولو له مخې وټاکل شي. آیا د دې نوې شورا غړي له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام غواړي؟ د ملالۍ بشیر په راپور کې اورو.
د افغان طالبانو د ډلې یو چارواکی وایي د دې ډلې نوې شورا په داسې حال کې جوړیږي چې پکښې به د طالبانو نوې مشر هم وټاکل سي. ملا عبدالمنان نیازی چې خپل ځان د افغانستان د اسلامي امارت شورا ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د مشرۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ټاکل سوې ده یو نوې شورا جوړه سي. په دې شورا کې د اسلامي امارت ټول اوسني او پخواني غړي برخه لري او هغه غړي چې اړخته سوي وو موږ غواړو هغوی هم له موږ سره په دې کار کې یو نظر ولري. له اختر محمد منصور سره هم اړیکې نیسو. ملا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې د بلخ او هرات د والي په توګه دنده ترسره کړې ده وایي په نوې شورا کې به نه یوازې د دې ډلې د مشرتابه په اړه بلکې د نوې منشور د تشکیل او نوې اصولنامې په اړه هم پریکړه وسي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ډلې د ویاند ذبی الله مجاهد لخوا په خپره سوې یوه اعلامیه کې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکل کېدو خبره تایید سوې وه. په دې اعلامیه کې راغلی چې سراج الدین حقانی او مولوي هیبت الله د ملا اختر محمد منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي دي. ملا عبدالمنان په دې اړه وایي ملا منصور د دوو درو کسانو لخوا ټاکل شوی دی. د شورا اکثریت غړو د ملا منصور ټاکل کېدل رد کړي او هغه شورا چې زه یې په استازیتوب له تاسو سره خبرې کوم د همدې لپاره جوړه شوې ده چې دغو دوستانو ته هم موږ قناعت ورکړو چې کښېني او ټولې چارې د اسلامي امارت راتلونکی د شورا تشکیل یې او د امیر ټاکنه یې د اسلامي شورا لخوا په اسلامي اصولو وکړي. ملا عبدالمنان نیازی همداراز ویل د طالبانو نوې شورا به په دې اړه هم پریکړه کوي چې آیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې باید ادامه وکړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو بل لوړپوړي چارواکي ویلي د طالبانو د ډلې ټول لوړپوړي غړي په دې باور دي چې له افغان حکومت سره په مذاکراتو کې برخه واخلي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملا محمد حسن رحماني چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفت کوي دا مسأله په داسې حال کې یادوي چې ټاکل شوې وه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو نن پیل سي، خو دا مذاکرات په داسې حال کې وځنډېدل چې د دې ډلې د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو.
د ملا حسن بشپړې څرګندونې وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې اورېدلی شي. خو اوس پراشم د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي څرګندونو ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته افغان طالبانو ته د سولې لپاره یو ښه فرصت برابر شوی دی. دانیل فیلډمن افغانستان ته د خپل روسي سفر پر مهال په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا متحده ایالات او افغان حکومت د سولې په برخه کې د طالبانو د راتلونکو هڅو په تمه دي. په عین حال کې فیلډمن د سولې په برخه کې د افغان حکومت وروستۍ هڅې وستایلي. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجي صافی په راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې طالبان باید د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو هڅې وکړي. جنرال فیلډمن د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې امریکا متحده ایالات او افغان حکومت اوس د سولې لپاره د طالبانو د نورو هڅو په تمه دي.
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅوو چې افغان حکومت سره یو واقعي سولې ته ورسیږي تر څو په دې اقدام سره په افغانستان کې یو آرام ژوند غوره کړي.
تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما هم ویلي چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدو دا زمینه برابره کړې چې پر هغو شرایطو او امکاناتو بیا غور وشي چې ټولو افغانانو ته د سولیز ژوند امکانات برابرولی شي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمان تایید کړ. د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې خپور شو چې ټاکل شوې وه د جمعې په ورځ د افغان او طالب مشرانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې اترې ترسره راشي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جنرال فیلډمن د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان او پاکستان باید په ګډه سره د سولې د تامین لپاره هڅې وکړي.
له پاکستان سره په اړیکو کې بې باوري یوه اوږده سابقه لري او ډېر مسایل دي چې باید په اړه یې پام وشي، خو د سولې د ټینګښت لپاره د اړیکو جوړول ډېر مهم دي او دواړه هیوادونه باید د سولې د تامین لپاره ګډې هڅې وکړي.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د ملا محمد عمر پر ځای د بل مشر پر ټاکلو او اختلافاتو اوازې هم خپرې شوې دي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي فیلډمن وویل چې د سولې په برخه کې افغان حکومت ښې هڅې کوي او د زیاته کړه چې طالبانو ته اوس ښه زمینه برابره شوې ده چې د افغانستان له حکومت سره روغه جوړه وکړي. په یوې خبرتیا پسې د طالبانو د یو مشر ملا حسن څرګندونې د سولې په ارتباط خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر وویل چې د دوی ټول مشران په دې باور دي چې د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرو ته کښېني او دا خبرې به مخته وړي. ملا محمد حسن رحماني دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته کړې ده چې ټاکل شوې وه نن په پاکستان کې د افغانستان د حکومت استازي د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي، خو دا خبرې دوې ورځې مخکې د خبرو تر پیلېدو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره وځنډېدې. ملا حسن رحماني وایي
سوله چې د سپیل سپایې هیڅوک انکار نه وکړي. سوله چې د خیر ده، خو دا خبره چې سړی په سوله کې وعده ته څنګه ورسېږي، دلته د مجاهدینو هدف په ملک کې اعلی د کلمت الله د چې د خدای د دین احکام نافذ نو داغه د پاره چې د جهد او کوشش شدي دا روا دي د سولې د لارې او ښه قیمت لار ده. خو دا خبره چې سړی وادب ته څنګه ځان رسوی چې خو موږ د جالي مقابل څخه هم دا یقین لرو امید لرو چې هغه دې ته آمدګي ونشي تیاری ونشي.
د طالبانو د کوټي د شورا دغه مشر مولا حسن په داس وخت کې د سولې پر خبرو ټینګار کوي چې په ورته وخت کې وایي چې د مولا محمد عمر د مړینې تر اعلان را وروسته اوس د طالبانو په منځ کې د مشرۍ پر سر اختلافات شته. ځینې د مولا منصور پلویان دي او د ده په وینا اکثریت غواړي چې د مولا محمد عمر زوی د طالبانو د تحریک مشر شي. مولا حسن د دغو شته اختلافاتو سربیره وایي چې د سولې په برخه کې بیا ټول طالبان یوه خوله دي.
د سولې په مسله کې اختلاف نه زو سولم د ټول چې د مرته شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د اوسه د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي مذاکرات وشي سولې وشي دا به تر لارې خو پر دې باندې موږ په مجلسو کې غوښتل شوې دي موږ په مطابقه ډول باندې فیصله کړې دي.
د افغانستان د حکومت استازو څخه باندې درې اونۍ مخکې یعنی د جولای په ومه اسلام آباد ته چیرمه په مری سیمه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ د سولې خبري وکړي. خو د افغانستان یو شمېر سیاستوال داسې ګمان کوي چې په دې خبرو کې پاکستان لزړن راسته نه کوي. مولا حسن رحماني دا خبره په یو ډول رد کړه او ازادي راډیو ته په ټلیفون له کوټې څخه وویل
زموږ څخه هم د پاکستان حکومت غوښتنه لري هم د پاکستان عوام غوښتنه لري هم د پاکستان علما غوښتنه لري شته چې صلح وکړي او صلح خیر د صلح شوه. نو دا خبره چې موږ بیا د افغانستان د حکومت سره په رابطه کې سوي نو امیدونه پیدا سوي دي دا وخت په حساب باندې چې خارجي قواوې د لیوي دلته دونه امیدونه نه و د افغانستان د حکومت څخه نور امیدونه ډیر دي.
د طالبانو ترمنځ د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تخپرې دوروسه د اختلاف اصلي مسله څه ده؟ په دې اړه رضوان مراد له مولا حسن رحماني سره شخېدلې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې مولا محمد عمر چیرته و چې مړ شو. مولا حسن په ځواب کې وویل
مشر بلا صاحب مولا محمد عمر خون مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه صحیح معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی د صحت څنګه دی
د چا لخوا ساتل شوی. مولوی صاحب محترم خپل ناروغو کې د چا لخوا ساتل شوی؟
د منصور صاحب او د دغه خاص ملګرو په لاس کې و.
په پاکستان کې کنه؟
په پاکستان کې نه په افغانستان کې وګوره. پاکستان مسله نه کې ویل دا میډیا په افغانستان کې و. په افغانستان کې شرایط ته باندې ویل چې ډیر پاکستاني باندې سړی چې دې کېدل شي او نه جوړ کېدل شي او هر نه جوړي انسان وځل شي.
میډیا خو وایي چې تقریبا 2.5 کال په خو وفات شوی دی یعنی دا خبره سمه ده؟
نو هم د ملګری دغه شته دی چې هم دغه نه وخت مخکې ته وفات شوی دی. بیا دغه څه وروسته د ملګرو هم دا خوښه و د عامه ولسو د مجاهدینو د افغانانو چې داسې یو شکل وشي لکه څنګه چې مشر ملا صاحب په کوم وخت کې مشر ټاکل کېدی نو د ملک علما را جمع شو. سرکرده علما ډېر لوړ تعداد نه پورې چې په ځل سو بل زیات حکم بنو خدا دې کار سو دي چې ډېر یو محدود کسان تر کښې نسی دي او بیا ملا صاحب شدي هیر کوي او پر دا دې چې د ادب پاتیا واخل شي یا په اصطلاح دعا ورته وشي هم دا کار سو دي چې بس منصور صاحب کې د ادب ځای نشین دي او د مشر ملا صاحب پر ځای باندې مشر دي. نو دا څه وو ډیر غټ شکایت روان دي ډیر غټ شکایت هغه د ملا صاحب کورنۍ چې دا یې رسوي د زوی دي.
مولوی صاحب ځینې راپورونه په میډیا کې دستي چې خپل منصور صاحب مولوی صاحب منصور چې اوس رهبر ټاکل شوی دی تاسو د محدودو کسان لخوا ټاکل شوی دی او د رهبری شورا او د ملا محمد عمر کورنۍ پکې رضا نه و. دوی چې تاسو منصور صاحب په اسلام آباد کې غونډه کړې ده او د غونډې نه وروسته هغه د مشر په توګه ټاکل شوی دا خبر څومره تصدیقوي تاسو؟
د منصور صاحب باندې معلومات نه لرم چې تیر ورځ بده په اسلام آباد کې شوی او په کوټه کې نن خپل ګلزل دی بیا دی چې څه کسان ورسره په نامه د دې چې مثلا تل مشر یو ورابطه کړی ده او اصلا د امت او د ملت دا غوښتنه ده چې یو لو اجتماع د علماو او د پوهانو او د مجاهدینو سره راجمع شي او یو څوک ورته کې هغه هغه څوک چې هغه مستحق او صلاحدار زاکار وي او زوی ځوان دی
کار کولای شي که یو نیک مشاورین ولري، پوهان مشاورین ولري، او شش مجاهدین په څنګ کې خدمت وکړي.
زوی څو کلن دی، څه نومیږي؟ ځکه چې واقعي خلک پوه شي چې د رهبرۍ وړ دی که نه. ځکه تاسې خو هغه دی غواړئ چې مشر سي، مشاورین ورته وټاکل سي تر څو د پلار دنده واخلي.
زوی مولوی یعقوب نومیږي او عمر یې تقریبا 2-3 کاله عمر لري او ښه صحتمند پول جرک سړی دی.
تاسو څومره څو کسان یې د رهبری شورا چې د مولوی صاحب منصور د مشرۍ سره راضي نه یاست؟
که زه وایم چې اکثر خو بېخي حاضر نه و، او که حاضر و هغه به ولې حاضر و.
دا اوس چې تاسو غواړئ چې مثلا د مشر ملا صاحب زوی مولوی صاحب یعقوب د ملا صاحب پر ځای وټاکل سي، تاسو څو کسان استې؟ هغه مشهور کسان که څو نومونه راته وخلئ تر څو د افغانستان خلک پوه سي چې دغه اکثریت طالبانو مشران هغه غواړي.
کسان چې زموږ ملګري ډېر دي، خو ځکه دغه څه ذکر وکړم، ملا عبدالرزاق خوند یې غواړي، ملا محمد رسول الله خوند یې غواړي، زه پخپله غواړم چې او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرده مجاهد دی هغه غواړي.
د طالبانو د کوټې د شورا د یو غړي ملا حسن څرګندونې مو د افغانستان له حکومت سره د سولې په ارتباط اورېدې. د ازادي راډیو پر روانه خبری مجله کې به وړاندې د کابل د خدمتګارانو د بنسټ له یوه ابتکاره تاسو خبر کړو چې د کابل په ښار کې خلکو او کورونو ته خبر ورکړی دی چې تاسو داسې شعارونه را جوړن کړي چې دا ثابته کړي چې افغان ملت سوله غواړي او د سولې لپاره باید تبلیغات وشي. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. خو په یوې خبرتیا پسې، د نورستان د دواب ولسوالۍ ته غځېدلې لار طالبانو بنده کړې ده. په دې اړه تفصیل درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د نورستان دواب ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې سیمې ته یې په تللې لاره کې وسلوالو طالبانو پوستې جوړې کړې دي او چاته اجازه نه ورکوي چې په سړک تګ راتګ وکړي. د دې تر څنګ یې په سړک کې د دوی په وینا ماینونه ایښې دي. په دې اړه له سیمې روحله انوري راپور لري.
د نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو څو ورځو وسلوالو طالبانو د نورګرام او دواب ولسوالۍ ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې پوستې جوړې کړي، خلک تلاشي کوي او حکومت پلوه کسانو ته اجازه نه ورکوي چې په یاد سړک تګ راتګ وکړي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینر سعید وایي
ولې لار هم تړل شوې ده، امنیتي ارګانونو په مخ او د دولتي کسانو په مخ لاره بند دي، یا ته په لارو کې د طالبانو سپین بیرغونه هم درولې دي. پورته هم نشته دی، کته هم نشته. ولسوالۍ داسې محاصرې شکل سره د طالبانو محاصرې لاندې دي، او امکان لري عملیات هم وشي، جګړه هم وکړي، جنګ هم وکړي، په دې ولسوالۍ باندې حمله وکړي.
هغه وایي د دې ویره هم شته چې که چېرته د لارې بندېدو او افغان ځواکونو ته د کومک نه رسېدو په وجه هلته پراته سرتیري تر فشار لاندې راشي، نو کېدای شي چې ولسوالۍ سقوط وکړي. د ولایتي شورا رئیس وایي د دې ترڅنګ چې وسلوالو طالبانو په لاره کې پوستې جوړې کړي، د دولتي موټرو د حرکت د مخنیوي لپاره یې په سړک کې ماینونه هم ځای په ځای کړي دي. چې دوه ورځې وړاندې په یو شخصي موټر د ماین چاودنې له امله 2 تنه ووژل شول او 5 نور ټپیان شول. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دوی کوښښ کوي چې له لارې د طالبان لخوا جوړ شوي خنډونه له منځه یوسي، او د دې سربیره هلته پراته ځواکونه د وسلوال مخالفینو هر ډول برید سره د مقابلې چمتووالی لري. د نورستان اوسیدونکي وایي په یو شمیر ځایونو کې افغان ځواکونو او په یو شمیر نورو کې وسلوالو طالبانو د ولس په وړاندې په لارو کې ستونزې پیدا کړي. د دې په ځای چې دواړه خواوې په یو بل فشار راوړي، ولس ستونزو سره مخ کړی دی.
طالبانو د نورستان دواب ولسوالۍ ته غځېدلې لاره بنده کړې ده. بل لور ته د کابل د خدمتګارانو بنسټ د افغانستان مرکز کابل د سولې د ښار په نوم ونوماوه. د دې ټولنې چارواکي وایي چې هدف یې دا دی چې سولې ته د رسیدو لپاره خلک یو مدني حرکت ته وهڅوي. دوی همدارنګه له ټولو کابل ښاریانو وغوښتل چې په خپلو کورونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې د سولې د شعارونو په لیکلو سره نړۍ ته روښانه کړي چې افغان ملت سوله غواړي. ناجیه صافی له کابل راپور لري.
په افغانستان کې یوې سراسري سولې ته د رسیدو لپاره دغه هڅې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ دویم پړاو خبرې اترې ته نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې دي. د کابل د خدمتګارانو بنسټ مرستیال بشیر احمد بیژن د جمعې په ورځ د دې بنسټ د لسګونو غړیو په حضور کې پلازمینه کابل یې د سولې د ښار په نوم اعلان کړ. ښاغلي بیژن وویل چې د مدني حرکت له کابل نه پیل او نورو سیمو ته به هم وغځېږي. نوموړي وویل چې له دې مدني حرکت څخه یو هدف دا دی چې افغانان باید له دې وروسته خپل برخلیک په خپله وټاکي.
مطمئن باشیم که حرکت نکنیم جهان بر ما شک داره.
ډاډه اوسئ که چیرې موږ حرکت ونه کړو، خپل حق ونه غواړو، نړۍ په موږ باندې شکمنه ده چې افغانان سولې ته لیوالتیا نه لري. موږ د خپلو کورونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو په رنګولو او د سولې پیغام په لیکلو سره باید نړۍ او همدارنګه هغو تورستي ډلو او کړیو ته چې په افغانستان کې د جګړې په لټه کې دي پیغام ورکړو چې د افغانستان خلک نور غافل نه دي او د افغانستان خلک د خپل حق چې هغه سوله ده د ترلاسه کولو لپاره حرکت کوي.
نوموړي همدارنګه وویل تر هغې چې افغانان د خپل مسلم حق لپاره حرکت ونه کړي امکان نه لري چې سولې ته ورسیږي. له بلې خوا د کابل د ولایتي شورا غړي سید نقیب الله هاشمي دې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سولې په راتلونکو خبرو کې باید د مدني ټولنو ونډه له پامه ونه غورځول شي.
سوله د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ امکان نه لري. هغه کسان سوله کولی سي چې هغه بی طرفه خلک دي. نو هیله من یو چې د خدمتکارانو د بنسټ غړي د سولې په خبرو اترو کې ګډون وکړي. دوی به وکولی سي چې واقعي سولې ته زمینه برابره کړي.
د دغو مدني حرکتونو د پیلېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې افغان دولت په دې وروستیو کې له وسله والو طالبانو سره د سولې د رسمي خبرو اترو په اړه هڅې پیل کړي دي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان سولې ته د رسیدو لپاره دا ډول مدني حرکتونه ستایي او وایي که سوله د یوې مشخصې کړې او یا یوې ډلې په واک کې وي، افغانان به سولې ته ونه رسیږي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي چې افغان او پاکستاني خبریالان باید د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د یو باوري فضا د رامنځته کولو لپاره جدي هڅې وکړي. د خبري د دې وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال سید کمال سادات نن په کابل کې د افغان او پاکستانیو خبریالانو د راشد درش په نوم پروګرام ته د وینا پر مهال وکړي. په همدې مهال افغان او پاکستانی ژورنالیستان ورته ناستې مهمې بولي او ټینګار کوي چې د رسنیو له لارې به د دواړو هیوادو د خلکو ترمنځ د سوله ییز ژوند زمینه برابره کړي. د موضوع تفصیل له کابل د سید کمال شارف په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د خبریالانو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو لپاره دا هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې اوس مهال په افغانستان او پاکستان کې رسنۍ د خپلو فعالیتونو په وړاندې له ځینو جدي ستونزو سره مخامخ دي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې افغان او پاکستاني خبریالان کولی سي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواري او د ښه نیت په رامنځته کولو کې مهم رول ترسره کړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال کمال سادات د جمعې په ورځ په کابل کې د افغان او پاکستانیو ښځینه خبریالانو ترمنځ د راشد درشي په نوم کانفرنس ته د وینا پر مهال د دواړو هیوادونو له ژورنالیستانو څخه وغوښتل چې داسې څه خپاره کړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم سمې کړي. ښاغلي سادات زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان رسنۍ باید د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې کړي.
هیله مې دا ده د دواړو هیوادونو له ژورنالیستانو سره داسې یو څه خبره کړي، داسې یو څه ولیکي او داسې یو څه جوړ کړي لکه کارتون وغیره چې هغه د دواړو هیوادونو اړیکې جوړولی شي.
د افغان او پاکستاني ښځینه ژورنالیستانو د راشد درشي دا دریم ګډ کانفرنس په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې لخوا رابلل سوی چې هدف یې د دواړو هیوادونو د رسنۍ له لارې د باور رامنځته کول، د ښه نیت او سولې ژوند ته زمینه برابرول و. له پاکستان څخه د راغلو ښځینه خبریالان له ډلې فرزانه علی وای ورته غونډې د دواړو هیوادونو پر مناسباتو مثبت تاثیر کوي. میرمن علی زیاته کړه چې دا مهال د دواړو هیوادونو مشران هم هڅه کوي چې د دوړ هیوادون ترمنز اړیکې سمې سي، خو رسنۍ هم کولای سي چې د هڅو ته نور هم پرمختګ ورکړي.
دو سیزونو باندې چې د مونږ د نیگیټیو وار چې ده دا ختم کولی شو، یو میډیا په ترو باندې چې میډیا دواړو طرف چې ده هغه ښکارا شي. د افغان نوې نسل کې چې ده پاکستان باره کې ډیر زیات غلط فهمي ده. داسې په پاکستان نوې نسل کې دا لری کول پکار دی. دا دوه سیزونو دوه میدانونو باندې غلط مونږ ټیک کولی شو، یو میډیا په ترو او یو سیول سوسایټي.
دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه او په دواړو هیوادونو کې د طالبانو په خلاف روان جنگونه د دې سبب سوي چې هر کال یو شمیر خبریالان د خپلو مسلکي فعالیتونو پر مهال لمنځه ولاړ سي. تر دې مخکې هم د دواړو هیوادونو د خبریالان ترمنځ په افغانستان او پاکستان کې ورته غونډې جوړې سوي چې پکښې له دواړو خواوو څخه په لسګونو خبریالانو ګډون کړی و. کتونکي تر ډیره په دې باور دي چې دا غونډې کولای سي ځینو هغو مسلکي ستونزو ته د پای ټکی کښېږدي چې اوس مهال د دواړو هیوادونو رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي.
دا خبری مجله مو هم دومره و بل خبری مجله فرشته نگاه وړاندې کوي. فرشته جان، استودیو ته بخیر راغله.
تشکر احمد شیبر، شام بخیر و خسته نباشید. شام شما کمی لحظه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. برخی از سران طالبان تلاش دارند تا یک شورای جدید را تشکیل دهند. هدف تشکیل این شورا الاختلافات موجود بر سر رهبری این گروه خوانده شده است. امین موضوع در صدر گزارش های این مجله خبری. اما پیش از آن همکارم احمد جعفر احمدی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
طالبان در تلاش تأسیس یک شورای جدیدند. صدر اعظم اسرائیل آتش زدن یک خانه در کرانه غربی را حمله تروریستی خواند و پیکینگ میزبان مسابقات المپیک زمستانی 2022 شد. سلام، خوش آمدید. گزارش شده که طالبان در تلاش تأسیس یک شورای جدیدند. ملا عبدالمنان نیازی که خودش را سخنگوی شورای امارت اسلامی افغانستان معرفی می کند، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از تشکیل این شورا حل اختلافات موجود بر سر گزینش رهبر این گروه است.
ما یک شورای اماراتی جدیدی تشکیل میدیم که بعد از شورا باز امیر جدید امارات اسلامی افغانستان تعیین خواهد شد.
گزارش شده که پس از گزینش ملا اختر محمد منصور به عنوان جانشین ملا محمد عمر رهبر سابق گروه طالبان، اختلاف های عمیق در سطح رهبری این گروه بوجود آمده است. ملا حسن رحمانی عضو شورای کویته در صحبت با رادیو آزادی گفت که خودش و تعداد زیادی از دیگر اعضای این شورا به این باورند که مولوی یعقوب 23 ساله پسر ملا عمر فرد مناسب برای جانشینی ملا محمد عمر است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. در یک رویداد ترافیکی در ولایت نیمروز امروز 10 تن کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. دلاور شاد دلاور قماندان امنیه ولایت نیمروز بر رادیو آزادی گفت که این رویداد پس از منحرف شدن یک موتر مسافربری از جاده رخ داد. به گفته آقای دلاور، این موتر از کابل به سوی شهر زرنج ولایت نیمروز می رفت که به دلیل بی احتیاطی راننده از سرک منحرف شد. سرپرست ولایت تخار از ادامه درگیری ها در چندین ولسوالی این ولایت خبر می دهد. عبداللطیف ابراهیمی در صحبت با رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
در ولسوالی هایی که بنام خوجغار، ولسوالی خوجغار که هم مرز از ولایت قندوز، اشکمش، دروژ هم، ولسوالی درقد، ولسوالی ینگ قلعه، خوجه بهاودین که دیجه عملا درگیری ها وجود دارد.
به گفته آقای ابراهیمی، از دیر زمان به این سو درگیری ها در این ولسوالی ها جریان دارد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که آتش سوزی در یک خانه در کرانه غربی یک حمله تروریستی بود. بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل علیه تروریسم قاطعانه اقدام می کند و مهم نیست که مرتکبین اعمال تروریستی کیاند. مارک ریجف سخنگوی حکومت اسرائیل امروز در این مورد گفت حکومت اسرائیل با صراحت این جنایت فجیع را به عنوان یک عمل تروریستی تقبیه می کند. ما علیه تروریسم می جنگیم. در این آتش سوزی که افراطی های یهود مقصر دانسته شدند، امروز یک کودک فلسطینی جان داد. کمیته بین المللی المپیک شهر پیکینگ را به عنوان میزبان مسابقات المپیک زمستانی 2022 و شهر لوزان را به حیث میزبان بازی های المپیک تابستانی جوانان 2020 برگزید. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک میزبان مسابقات المپیک زمستانی 2022 را این گونه معرفی کرد.
The International Olympic Committee has the honor to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022. Beijing.
آلماتا بزرگترین شهر قزاقستان نامزد دیگر میزبانی این مسابقات بود، اما نتوانست رأی لازم را به دست بیاورد. 85 عضو کمیته بین المللی المپیک امروز در کوالالامپور مالیزیا در پروسه رای‌دهی غیر علنی شرکت کردند. پیکینگ میزبان مسابقات المپیک تابستانی سال 2008 هم بود. و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نخستین قطعنامه‌اش را در مورد مبارزه علیه تجارت غیر قانونی حیات وحش تصویب کرد. این قطعنامه که درباره مهار قاچاق حیات وحش دیروز به اتفاق آرا از سوی 193 عضو این سازمان تایید شد، غیر لازم الاجراست. اما حمایت گسترده این قطعنامه از مبارزه علیه تجارت غیر قانونی حیات وحش انعکاس دهنده مخالفت روزافزون جهانی با دزدی و قاچاق نباتات و حیوانات وحشی است. در این قطعنامه از تمام کشورها خواسته شده تا برای جلوگیری از تجارت غیر قانونی حیات وحش، مبارزه و نابودی آن گام‌های قاطع به سطح ملی بردارند. پایان خبرها.
شش و 36 شام به وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوید. با داشته های این مجله خبری برمیگردیم. تلاش برخی از سران طالبان برای تشکیل یک شورای جدید. یک مقام این گروه می گوید شورای جدید رهبر جدید طالبان را تعیین خواهد کرد.
ما یک شورای اماراتی جدیدی تشکیل می دیم که بعد از شورا باز امیر جدید امارات اسلامی افغانستان تعیین خواهد شد.
آیا اختلافاتی که بر سر رهبری گروه طالبان میان اعضای این گروه به میان آمده است تأثیر بالای پروسه صلح افغانستان خواهد گذاشت؟
اما فکر میکنم این گونه انشعاب در داخل طالبان یک صدمه است، مشکل ایجاد میکند برای آینده و امید برای صلح افغانستان.
سمی یوسف زای تحلیلگر افغان بود. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید خبر در گذشت ملا عمر زمینه بهتر را برای پیوستن طالبان به پروسه صلح مساعد ساخته است. افراد ناشناس چندین مسجد را در سایه دندغوری بغلان آتش زدند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک در این مجله خبری مرام روی میکنه. همان طور که در خبرها هم شنیدید، برخی از سران طالبان تلاش دارند تا یک شورای جدید را تشکیل دهند. یک مقام طالبان افغان میگوید شورای جدید این گروه در حال شکل گیری است که در آن رهبر جدید طالبان نیز انتخاب خواهد شد. ملا عبدالمنان نیازی که خود را سخنگوی شورای امارت اسلامی افغانستان معرفی می کند بر رادیو آزادی گفت برای حل اختلافات موجود روی رهبری این گروه قرار است یک شورای جدید تشکیل شود.
ما یک شورای اماراتی جدیدی تشکیل میدیم که بعد از شورا باز امیر جدید امارات اسلامی افغانستان تعیین خواهد شد.
یعنی شما میگین که یک شورای نو در حال تشکیل گیری است؟
بله، شورای نو در حال تشکیل گیری است. در این شورا تمامی افراد امارات اسلامی، تمامی اعضای شورای امارات اسلامی سابق، اینا هم سهیم هستند، دخیل هستند، اونایی که در گوشه نگاه داشتن، ما اوی خواهیم که اونا هم با امرای ما در این کار هم نظر باشن، با امرای ملاکتان محمد نصر هم در ارتباط میشیم. ما میخواهیم که به همانگی و یک دیگر با این مشکل خود از روی خود برداریم و به خاطر از اینکه امی فعلا مشکلات که پیش روی خود ما داریم، مشکلات بسیار بزرگیست، رحلت امیر المومنین است و تعیین زعامت امارات اسلامی افغانستان از تشکیل شورای جدید از تشکیل اصولنامه و منشور جدید است.
ملا عبدالمنان نیازی که در زمان رژیم طالبان بعث ولی بلخ و هرات ایفای وظیفه کرده میگوید در شورای جدید نه تنها روی تعیین رهبری نو بلکه روی تشکیل منشور و اصولنامه جدید این شورا هم فیصله صورت خواهد گرفت. این در حال است که در اعلامیه‌ای که امروز از آدرس ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه نشر شد، انتخاب ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر جدید طالبان تایید شده است. در این اعلامیه از سراج الدین حقانی و مولوی ایبت الله به عنوان دو معاون ملا اختر محمد منصور یاد شده است. زمانی که در این مورد از ملا عبدالمنان نیازی پرسیدم وی در پاسخ گفت
و این تعیین ملا منصور به توسط دو یا سه نفر یا چهار نفر تعیین شده، اکثریت شورا این تعیینات را تردید کردند و همین تشکیل شورایی را که فعلا من به سخنگی آنها با مردم صحبت میکنم به این خاطر تشکیل شده که این دوستان هم ما قناعت بدین که بیایند بشینند و تمام امورات آینده امارت اسلامی افغانستان و تشکیل شورایشان و تشکیل امیرشان و تعیین امیرشان از طریق شورای اسلامی از طریق اصول اسلامی باید ما تعیین بکنیم و در این رابطه ما کوشش ما همین است که امرای ملا برادر که او معاون واقعی امیرالمومنین است فعلا در داخل بند قرار دارد، با امرای از او ما در تماس شویم، با امرای از او ما مشوره کنیم، با امرای دوستایی که انجوالای ما که در قطر هستند با اونا در تماس و مشوره باشیم. با همکاری و معیت و همنظری همه ایشان ما میخواهیم که یک تصمیم بگیریم که تمام مسلمان ها در امی تعیین امیر جدید امارت اسلامی افغانستان سهیم باشند.
ملا عبدالمنان نیازی همچنان گفت شورای جدید طالبان روی این که آیا به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ادامه داده شود یا نه نیز فیصله خواهد کرد. از تلاش برخی از مقامات طالبان شنیدید که میخواهند یک شورای جدید را تشکیل دهند. آن عده از مقامهای طالبان که انتخاب ملا اختر محمد منصور را به عنوان رهبر جدید طالبان تایید کردند تا کنون در مورد از تلاش برای ایجاد یک شورای نو تبصره نکردند. اکنون نبود ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان چند مسئله را آفتابی ساخته است. بازتر شدن درب گفتگوهای صلح با این گروه و از سوی دیگر اختلاف و چند دستگی بر سر جوگزینو. ارگ ریاست جمهوری افغانستان به این باور است که اکنون زمینه برای گفتگوهای صلح فراهم‌تر شده است. چرا باید با مرگ ملا محمد عمر زمینه گفتگوها فراهم‌تر شود؟ همکار مصطفی صدیقی سوال را در ابتدای گفتگوی تلفنی با سمی یوسف زی تحلیلگر افغان مقیم لندن پرسیده است.
دو نظریه هستند. بعضی مردم فکر میکنند که به مرگ ملا محمد عمر اخوان طالبا منقسم میشود و باید همراه هر گروه علیحده مذاکرات شود و اگر طالبان متحد باشد و آسانتر است که همراهشان صحبت شود، ولیکن گروه دیگری که فکر میکنه که علی آسانتر است اونا فکر میکنه که علی یک رهبر نو طالبا دستیاب می باشد، در رابطه می باشد و بسیار بسانی امرش می تانیم که ارتباط گرفته شود در برای مذاکرات صلح.
انتصاب شخص به نام ملا اختر محمد منصور به عنوان جایگزین ملا عمر گفتمش اختلافات را در درون این گروه به همراه داشته و حتی از احتمال چند دستگی در صفوف طالبان سخن گفته میشه. با عنوان مثال گفته میشه که ملا قیوم ذاکر قماندان عملیات های نظامی طالبان و طیب آقا از افراد نزدیک به ملا محمد عمر با این انتصاب مخالفت نشان دادن. این اختلافات در درون گروه طالبان سرنوشت گفتگوهای صلح را چگونه رقم خواهد زد به نظر شما؟
اما فکر میکنم انشعاب در داخل طالبا یک صدمه است، مشکل ایجاد میکند برای آینده و امید برای سول افغانستان. ما فکر میکنیم تعالی ملا زاکیر و ملا طیب آقا عملا چیزی نگفته، لیکن یک گروه دیگری که در پشاور هستند و ملا جلیل و ملا حسن رحمانی و عبدالرحمن زاید و ارمی افراد هستند که عملا به میدیا و مطبوعات سخنرانی کردن و گفتن که ما از ملا منصور که علی رهبر جدید طالبات عین شده و به طریقه که او انتخاب شده امرای او رضایت نداریم. هرمالی خبر شدیم که از یکی از رهبرهای طالبا برای ما گفتن که یک گروهی از چند نفر از افرادی که در پشاور هستن شاید امروز همراه با ملا محمد ملا برادر اخوان که در قید و زندان پاکستان هستن شاید اونا امرای اونا ملاقات نماید، و اگر ملا برادر میبراید در آن صورت ما فکر میکنیم که او ملا عمر در زندگی خود گفته بود که یه جانشین ملا محمد عمر هستند. در آن صورت شاید طالبان دوباره به این موفق شود که یک رهبری داشته باشد و ملا برادر اخوان باشد، و انتو معلوم میشود که گروه های پشاور کوشش میکند که اگر ملا برادر پس بیاید او رهبری جدید بود و اونا از اون طالبان پشتیبانی میکند، ولیکن تا هنوز معلوم نیست که خود برادر از کدام گروه حمایت میکند، و چونکه از 60 سال به این سو در زندان بودن تالی نظر او معلوم نیست که او همراه کدام گروه هستند، لیکن به هر حال فکر میشود که پاکستان هم کوشش میکند که ملا برادر از مذاکرات صلح حمایت کند و همراه گروهی که از در پشاور هستند زیر امر ملا رحمانی امرای اونا یک جا شود، و اگر او امرای اونا یک جا می شود در آن صورت یک گروهی که بیشتر اصرار با مذاکرات صلح می کند اونا قوی تر می شود.
سمی یوسف زای تحلیلگر افغان مقیم لندن بود که در مورد اختلافات میان اعضای طالبان بر سر رهبری جدید این گروه با رادیو آزادی صحبت میکرد. سمی یوسف زای به این باور است که اگر اختلافات میتونه که گفتگوهای صلح را بیشتر و بیشتر متضرر سازد. بر اساس یک خبر جدید که بر ما رسیده، ولسوالی نوزاد ولایت هلمند که بر روز چهارشنبه به دست طالبای مسلح سقوط کرده بود، اکنون دوباره به کنترل نیروهای افغان در آمده است. در این مورد جزئیات بیشتر از همکارم اسدالله لودین که در تماس مستقیم تلفن از کابل با ماست میشنویم.
تشکر. سلام با شما. هم وزارت دفاع افغانستان میگه که ولسوالی نوزاد ولایت هلمند ظهر امروز به طرف نیروهای افغان در آمد و گفت که ولسوالی به خاطر 24 ساعت در طرف طالبا بود، و سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دولت وزیری چند قبل به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان در ساحه عملیات وسیع را روی دست دارد فعلا هم، و عملیاتی را که به خاطر تصرف ولسوالی نوزاد داشتند در او عملیات با نیروهای افغان آسیبی نرسیده، اما گفت که به مخالفین تلفات سنگینی وارد شده و مخالفین فعلا از ولسوالی رانده شدن و ساحه تحت کنترل نیروهای افغان در آمده. در این حال دولت وزیری گفت که عملیات دیگر هم روی دست دارن تا ولسوالی های دیگر که هم در تصرف مخالفین ولسوالی ها را هم از تصرف مخالفین آزاد بکنه. ولسوالی که تازه بدست طالبا افتاده ولسوالی کوستانات ولایت سرپل است که نیروهای افغان در اونجا هم عملیات را اندازی میکنه، و وزارت داخله هم گفته که نیروهای اضافی را به ساحه فرستاده تا ولسوالی کوستانات ولایت سرپل هم پس از همه طرف در آوره.
تشکر. اسدالله لودین همکارم از کابل بود که در مورد بازپسگیری ولسوالی نوزاد ولایت هلمند جزئیات میداد. ولسوالی نوزاد ولایت هلمند به روز چهارشنبه به دست طالبان مسلح سقوط کرده بود. قسمی که شنیدین، وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که کنترل ولسوالی نوزاد دوباره به دست نیروهای افغان در آمده، و همچنان تلفات سنگین به مخالفین مسلح دولت وارد شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را میشنوید. قرار بود مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان امروز در اسلام آباد برگزار شود. این مذاکرات دور دوم مذاکرات یا گفتگوهایی بود که حدود سه هفته پیش در شهر مری پاکستان برگزار شده بود. اما خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان این مذاکرات را به تعویق انداخت. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در آخرین سفر رسمیش در کابل گفت که خبر مرگ ملا عمر زمینه بهتر را برای پیوستن طالبان افغان به پروسه صلح مساعد ساخته است. دان فلدمن که از 6 سال به این سو به حیث نماینده خاص امریکا به افغانستان و پاکستان کار میکند گفت که امریکا و حکومت افغانستان در انتظار گام بعدی طالبان برای صلح است. تمیم اخگر جزئیات دارد.
اکنون که خبر مرگ ملا محمد عمر به نشر رسیده، طالبان افغان باید برای پیوستن به پروسه صلح و تامین امنیت و ثبات کشورشان تلاش کنند. دان فیلدمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در آخرین سفر رسمیش تعیین نشسته در کابل این مطلب را ابراز کرده گفت که آمریکا اکنون در انتظار گام‌های بعدی طالبان برای پیوستن به پروسه صلح است. وی میگوید این یک فرصت خوب است و ما طالبان را به صلح واقعی با حکومت افغانستان تشویق می کنیم تا با این اقدام زندگی مرفه ایشان را در افغانستان تامین کنند. مقامات افغان بر روز چهارشنبه مرگ ملا محمد عمر را تایید کرده گفتند که وی در سال 2013 میلادی در شفاخانه در کراچی پاکستان به گونه مرموز وفات کرده. طالبان نیز خبر مرگ رهبرشان را تایید می کنند. بر اساس گزارش های نشر شده بعد از مرگ ملا محمد عمر اختلافات روی تعیین ملا اختر محمد منصور رئیس رهبر طالبان به میان آمده است. مرگ ملا محمد عمر و اختلافات روی تعیین جانشین وی در حالی صورت می‌گیرد که برخی از اعضای شورای عالی صلح از احتمالات برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح در پاکستان خبر دادند. اما برخی از اعضای شورای ملی مخالف برگزاری مذاکرات صلح در پاکستانند و آنان می‌گویند که پاکستان هرگز در تعهداتش با این کشور صادق نبوده است. در این حال دان فیلدمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان ضمن استقبال از اقدامات رئیس جمهور غنی برای مستحکم ساختن روابط با پاکستان میگوید که این دو کشور باید برای تامین صلح مشترکاً کار کنند. وی میگوید عدم اعتماد در روابط با پاکستان یک سابقه طولانی دارد و چیزهای زیادی است که به آن توجه شود، اما بازسازی روابط و ایجاد روابط برای اولین بار برای تامین صلح بسیار مهم است، چون جغرافیا تغییر پذیر نیست. این که طالبان از این فرصت برای پیوستن به پروسه صلح استفاده می کنند و یا هم برنامه های جدید را برای مخالفت با حکومت کنونی افغانستان ایجاد می کنند با گذشت زمان معلوم خواهد شد. کارشناسان از حکومت می خواهند تا از این فرصت استفاده کرده و طالبان را برای پیوستن با حکومتشان تشویق کنند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
حال هم از یک رویداد ترافیکی براتون میگوییم. در یک رویداد ترافیکی در ولایت نیمروز امروز 10 تن کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. دلاور شاه دلاور قمندان امنی ولایت نیمروز بر رادیو آزادی گفت که این رویداد پس از منحرف شدن یک موتر مسافربری از جاده رخ داده است. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
مقامات امنیتی ولایت نیمروز میگویند که این حادثه زمان بعد از ظهر امروز رخ داده است که موتر نوع 330 با 52 مسافر از سوی کابل به طرف شهر زرنج ولایت نیمروز در حال حرکت بود و در مسیر را از جاده منحرف گردیده است. دلاور شاه دلاور قمندان امنی ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که این موتر در شهرهای دلارام زرنج بنابر به احتیاطی راننده از جاده منحرف شده است که در نتیجه آن 10 نفر از مسافرین کشته و 42 تن دیگر زخم برداشته است. به گفته قمندان امنی نیمروز راننده و مسئولین این بس از ساحه فرار نموده است و پلیس تلاش می‌کند که آنها را بازداشت نمایند.
در اثر
حادثه ترافیکی که اراده موتر 302 از استقامت کابل و طرف زاین در حال حرکت بود، در اثر بی‌احتیاطی که اونا کردن موتر منحرف شد، 10 نفر شهید داره و 42 نفر زخمی داره. زخمی را امرای شهیدان انتقال کردن و فعلا در صدد عزیز پلیس که کسایی که فرار کردن مسئولین یا مدیرورا و کلینر را از اونا را دستگیر کنن به پنجه قانون بسپارن.
اکثر از مسافرین که در این موتر حمل می‌گردید باشندگان ولایت نیمروز بودن، ولی برخی از باشندگان ولایت شمال افغانستان نیز شامل آنها میباشد که میخواستند برای کارگری به ایران بروند. شاهراه دلارام زرنج حدود 200 کیلومتر طول دارد که بنابر تخریب سرک آن توسط مانهای کنار جاده اکثر از موتورهای مسافربری در آن از جاده منحرف میشوند. به گفته مسئولان مربوطه اکثر از حوادث ترافیکی در این مسیر بنابر بی‌احتیاطی رانندگان نیز صورت میگیرد.
خب همکار محمد شاه فدرت بود که در مورد حادثه ترافیکی نیمروز گزارش میداد. این حادثه 10 نفر کشته و 40 نفر زخمی از خود بر جا گذاشته است. بر اساس یک خبر تازه که امی لحظه به دست ما رسیده، رسانه های پاکستانی خبر میدهند که جلال الدین اقانی بنیانگذار شبکه اقانی نیز یک سال پیش درگذشته است. جزئیات از این خبر براتان در برنامه فردا صبح رادیو آزادی خواهیم گفت، اما رسانه های پاکستانی خبر میدن که جلال الدین اقانی بنیانگذار شبکه اقانی نیز یک سال پیش درگذشته است. این خبر در حال گفته می شود که 3 روز پیش از خبر درگذشت ملا عمر رهبر گروه طالبان نیز انعکاس یافت و در رسانه ها بازتاب یافت. همچنان حال برای شنیدن جزئیات بیشتر از این برنامه های فردا صبح رادیو آزادی را دنبال کنید. حال هم از بغلان میشنویم. افراد ناشناس چندین مسجد را در ساحه دندغوری ولایت بغلان آتش زدند. خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از برخی منابع گزارش میدهد که 6 مسجد دیشب عریق شده است. بیشتر در این گزارش.
آتش زدن مساجد در بغلان سابقه ندارد و این امر همه را به حیرت انداخته است. علم جان مجاهد وکیل شورای ولایتی بغلان که باشنده دندغوری می باشد با محکوم نمودن این عمل می گوید
تقریبا 5 مسجد در منطقه جوینه و گوارگان و مسجد جنازرگل و 5 مسجد در داده میکتر غیر اسلامی، غیر انسانی، هر کسی که باشد یک ظالم خدا بوده 5 زن مسجد در داده.
و مولوی عبدالرشید مظهری رئیس ارشاد حج و اوقاف ولایت بغلان آتش زدن 4 مسجد را تایید میکند و میگوید این مساجد در ساحه طالبان حریق شده و اینکه چه کسان عامل این قضیه میباشند هنوز معلوم نیست.
ای تو علت و انگیزه پیدا نکردم، خود پیدا کردم که کدام مسجد در کجا. مسجد هاشم در وردک ها، حاجی نظر، قضیه حاجی نظر در اسلام آباد دندغوری، مسجد میرغاسدین هم در دندغوری در قریه اسلام آباد، مسیر موسا در قریه محمود خیل دندغوری. ارچاس در گفتا در او ساحه دولت نیست، ساحه طالب است.
منابع مستقل از دندغوری به رادیو آزادی گفتند 6 مسجد حریق شده و طالبان مرد روانیه که تا نیمه های شب در اطراف یکی از این مساجد دیده شده است را بازداشت کردند. انفجار یا بمگذاری در داخل مسجد در ولایت بغلان چندین باری رخ داده، اما این اولین باری هست که 4 تا 6 مسجد به طور عمدی آن هم در ساحه زیر تسلط طالبان آتش زده می شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنونده رادیو آزادی هستید. آل هم از سیلاب های شدید در ولایت پنجشیر می شنویم. باران های شدید و پیهم در جریان 2 روز گذشته منجر به سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پنجشیر شده و خسارات زیاده را به دنبال داشته که صدها خانواده را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. احمد انایش گزارش می‌دهد.
سرازیر شدن سیلاب‌ها در مناطق مختلف ولایت پنجشیر باشندگان این ولایت را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. از بین رفتن پل‌ها، پلچک‌ها، تخریب زمین‌های زراعتی، برهم خوردن وضعیت اراضی و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی از مشکلات عمده این حوادث طبیعی سیلاب‌ها است که عمدتاً باشندگان مناطق دوردست را نگران ساخته است. راحله عطایی معاون شورای ولایتی پنجشیر در این مورد روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
منطقه شتلکه است و تمام سربنده ها و جویایشان و سیستم آبیاریشان تخریب کرده است. درخواست جانی نداشتن و خسارات مالی برای زمینایشان و برای خودشان داشتن. همچنان در منطقه فرات که ولسوالی آناوت دیده هم سرکشان خراب کرده بود و هم زمین ها را سیل گرفته بود. همون رقم دفارنده یک مقدار زیادتر بود. فریان کمتر بود و آبشان زیادتر است که مناطق زدامان های کو بودن اونا موجه تراده شده بود سیل و زمینایشان را سیل گرفتن.
با این حال مسئولین حکومتی ولایت پنجشیر میگویند برای رسیدگی به مشکلات خانواده‌های آسیب دیده به اثر سیلاب‌ها اقداماتی را به اجرا گذاشتند. حمیدالله بخشی رئیس اداره آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی ولایت پنجشیر در این مورد میگوید:
زمین کاست، باغ‌های مردم از بین رفته، پل‌ها از بین برده، دیگر بندهای برق از دیوارهای استنادی هستند. منطقه حیاطای ما درست شده، در اونجا ارزیابی دارن. کمک‌های بشری آمادگی ما تام دارن، منطقه بر بازسازی و بر احیای مجدد این پروژه‌های برق و دیوار استنادی و بعضی پل‌ها و انتظارش تقاضا کردن فعلا از مرکز که این تو مشکلات ایجاد شده، اگر شما ما را چیز همکاری کنن که ما اجالتاً کمک‌های اضطراری را به خاطر بازسازیشان انجام بدیم.
پنجشیر از ولایاتی در شمال کابل است که از رهگذر وقوع حوادث طبیعی مانند برفکوچ‌ها، سیلاب‌ها و سنگریزه‌ها همواره آسیب پذیر بوده که در زمستان سال گذشته به اثر سرازیر شدن برفکوچ‌ها حدود 200 تن کشته شده و صدها خانواده دیگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم متاثر شدند.
با میگزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتنگان هستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشویم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.